روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي، او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره لیکو مې وړاندې کوم. ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را راڅخه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې یم. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه واچوي. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ ورسته به بیا نورو پښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. کچیرې پښو سپای موګه او داس نور حیوانات وګورو، یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره پام دی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو کچیر موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شو چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر پر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته، او یا د نور ځای څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو، په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زل تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوړ فلانې نه فرداس شو فلانې داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضیو سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شیانو کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دار چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغیو سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خوره کې باید لوبې وکړي چې دوی
ډاکټر صاحب اوبه دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي، او وروسته لغه نه وروسته لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي، خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغلب عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغۍ دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو بې په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترمه،
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لوګو سي کې ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
مننه پرونه ته خرغ لاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیر مننه وکړ چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړ تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل موږ ډیر بیا کوو راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د شه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې تېرمنه تاسو ډیره ټیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان په شکی خلکو ته چې باندې دا سپایو په مشمال لپاره اس بل سي دا شانت باید خاص توجه وشي. په ټول کې چې موږ افغانستان یو جنګ وایي موږ دا تکلیف محترمه کته چې رخصنو ته راځو کې وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورئ چې په ناس نه سخته دي تقریبا وګورئ چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي ډیر مکروبي سي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکیږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتی نو دا وګانې چې ګورم کې کیفیت دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکلیف موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمال ته نه کوو یا ضرورت سندره شجک دی نه زړه مرمنې دی زړه نه نه دي دا خپل دې مامور په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمال ګورو تکلیف محترم نو کانه موږ د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکرو به خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شخص خاص یو پرمندند اوسې ته توجه وکړي کومه ده توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر باندې خبره نو بل ډاکټر صاحب موږ دغه پښتنه ورسې موږ څوک سره کوم ګوښو شو وي یعنی هغه موږ ته وګورل درته غیر شي دي په دغه خپل باندې یو موږ ته هو چې دا خپل سم غرو سم وروه باندې او خرو سم وروه باندې و ساتو بیا نو ساتو دغه خپل باندې نظر ورو ډاکټر صاحب محترمه
ډیر زیاته مننه احمدي صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه وورید د اوریدونکو.
بله ته اوسنه څومره ورده د غوی د زپلاس پوشو مچ دی دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه و البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم دیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چی طلب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري، مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شما دی ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته ری، یعنی هر څومره چې مونږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتی ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شما ته دا وربو پویول شي چې شی پاک او شی ناپاک دی او چه شی مریضی چه شی ده او لکوم لار نه سره که ریشه چه مریض شی او څنګه دغه مریضی او میکروبون ده مونگ بدن ترازی او مونگ تا یو مرض را چه وی. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرده چې په خبر راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکی و نظافت ورکاره شي. هغه څه چې مونږ کوو ماشومان د مونږ څخه هم دا ټول زده کوي، یعنی مونږ د ماشومانو آینه یې ورته که چیرې مونږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپله پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د مونږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول پنځه په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي.
ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبم څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایي شول شي وروسته لغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دغه نه سره خمګټه وکړي، مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجې مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه
مننه توخی صاحب، د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه موږ به نظر
ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مشکل مطلع وی نزاطات نیمه ده ایمان ده این ده نزاطات نه یوازه ده سوری پاکشان وخوری یا پاک کالی وشان نزاطات پا کول شانو که مراد کیجه پا کور که پا دینداری که پا اوداسه که پا غسل که پا کول شانو که ده شریعت را خستی ده نزاطات یو مهم رکن ده یو مهم انصر ده پا دنیا که ده انسان ده پاره بلکې د هر شي د فار نو موږ ټول باید نظافت مراعات کو، کده ښار نظافت کی، کده کور نظافت کی، کده لوښي، کده خوږی کی پو کو ټول باید مزي په ساتو. نو دا یو شکار ده ځکه چې په ټول نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا د څه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټول ځایو کې ما نوښتي دې دي چې په نوښتي وای نظافت مراعات کوي. نو دا مراعات روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه د پښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته او په ټول نړۍ کې په ټول کې چې مزید ملک یې پرانې ده په ټول کې مراعات هغه په کوم ملک ده.
ډېر مننه تو حساب له تاسو ده ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په خوندې کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحی او د موهید د پاکوالم زمينه بسایره کې او د غوي پر مثلا مختلف مسابقات کې غوي وروبو یعنی چې نظافت پاکواله د موهید پاکواله او د خپل ځان پاکواله څومره مهم دي مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د علم مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دي او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکشي ماشومان ته جایزه ورکشي دغه د پاکواله کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجي شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده نه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار او مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه کوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برابر د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولای شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس منزل دی په صابون باندې د لاس منزل مخصوصا دوی ټینګار دادی چې څو ځله دی ورځي خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه ورسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دا مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرحه کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن تر نه وځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي او د خولې لاره بدن تر راځي او د موږ د غن پروستا په ټول بدن کې رخصمي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي علا نیول او بروست لغه به لاس منزل درست نه دي په دې خاطر مخله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي ځکه نو که سړی خپل دغه سي تناسلي آلات کله چې ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چې ورننه وزي یا سترګې خارښت وکي نو دې ته سړی پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخي او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیر سادهګۍ سره سترګې کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي نو په دې خاطر د لاسونو منځلو ډیر مهمه خبره ده ما لکه چې په خوام یاد کړ چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نور یوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو منځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر هم راسته وکړه چې زیات شمېر ناروغي امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه یوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره ښه مسایده ده سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ په خیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغي د چزیر زیات لیدل کیږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خلیج لارنه زیات کی مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خلیل لارې د موږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پارازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک منځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړل په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې منځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر درس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سره پاک یو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وښته لاس هرڅه دی باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځم سره کنت پاک کړي. په دې اړه کوم څه فکر کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واوریدله. خی هدف به دا وی چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه او ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه پېم په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه، مونږه جوړ خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېږي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د اغیر لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس که یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نهدي چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا دوی هر صورت سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلي. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
زمږه څنګه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چوي دي او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عجز بونم په دغه عقل زم معلومات درکم، مګر دا چې تاسو وایي چې ډیر زیات فیصد د نتیجه ده نو د خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمند ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په برابرته وي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغې کېدای شي. مثلا اغه یو مرض ده چې د بدن خارښ بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه هم په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښ سبب کیږي او سړی ته
جلدي ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگې د دغه پرازیتو د نکونو ساتل کیږي که چیرې په دې وین نفر ته بلند نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکی مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بلند ساتل ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړې مرضونه دي دغه چې جراب په عربي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي چې سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته به په افغانستان کې امغه کوکري چې ورته وي امغه ناروغي ده که بل ده؟
بالکل هم داغه ده. داغه ده کوکری مریضی ده چه دیره نخوال مریضی ده او دیوه انسان بل انسان تا پر دیر سادگی سوره ده تماس للاره او داغه ده دلاسو دینه میزل للاره که ریشی یا نفر نبل نفر تا امور انتقال شی. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه که چیره د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نیوی او تر هغه لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اگه ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجي مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونه د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه ده، او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 درویشت 00 1 11 زمونږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکو لرو وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد سلام د هلمند ولایت
څخه. بخیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سم خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه، نو تاسو د ټکنیکي امکان سم په ډیر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی نه چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننن لري، دا تاسو د رسنۍ د طریقې نو ډیر ګټه ترلاسه کړې دي، نو دا یو ونی کړی چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وګړي ټکنیکي امکان دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خامیر بانی دا خوب وشی، نو سل ملمنه هم پختنه لری کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په لسانه دا د نظافت نرمند.
بله بله، د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبلیتی په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دا خواردوا کو ماشبان سره مرسته کوي، دا دیوز کورنی سره مرسته کوي، دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دیشه کرا معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوز کورنی، نو دغه نظافت پاک لبانی دی شو پورا کافی معلومات ورکړي، زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دلی نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خاطر لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا دوی نه پولی بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکړي، دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکړي، دا به ډیره شي محترم نوري صاحب دا نظر وبله پسند نیل ما ساتنه لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي چې یو پښتنه در نو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب مې دې څه زده کړی دي ګور اول مې دا زمي زده کړی دي دغه جندرانو مې څه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب او بل د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابونو مینځي ډیر مثال د خبرې د څه ګټورې خبرې د بخې باندې زیاتې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي مثال تاسو داسې مکووي دغه موچان چې په خپل کورې کې مپرې په لا وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې د کومچانه غشي دي چې مثال میکروب به وځي سبب ځای ته انتقالي ډیر داسې ګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي خلک ډیر ځاتې خوشاله دي
ډیر زیاته مننه لته سونه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطر خه کنه بیا نورې پښتنه لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته یو ګټه وکړ او دا د دې خوشحالي ځای دی چې دا سي برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا سي زمينه برابرې او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج لري او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینه ماتيږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارې بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کېلګ په تفصیل سره وایس چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دوه درې د سی ورته یاد کړئ
اول خو هغه مواد چې یا مثلا د نه پېږم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوید مخصوصو ټامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خاصيږي آیا ښځو ته ټول ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوید څخه استفاده وکړي ځکه په خو خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه به بیا منځلي چې دا نو ډیر غیر صحي شي دي کچیر دغه دس پاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پر استفاده کیږي او زنه په یم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خوځ ستدوی ته د امکانات شته چې د غوځ څخه استفاده وکړي دا به ډیر مهمه خبره وي دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځې ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي په دې خاطر دا شایم ډیر مهمه ده نه په یم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د خځو سره دغه مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجه وسی وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد کړه
بله بله او د زړو خلکو چې هغه خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غو نه یوازې په خپل به مرز سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورداخل کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غو نه باید استفاده وکړي شي دا غو ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هیڅ څه حد لري مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه په پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. شرما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مینه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مینه ده لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریایي بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسم وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالي یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالي کوي یا نه کوي همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغي کې پیدا کی ساتل کی ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوې نه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سري کیږي ځکه موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري په رطوبت باندې دا مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په دې سره ساده ته د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالېږي. په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت دی یو جلوګیری یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي. ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سري کول یو بل باندې به فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سري مشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضي ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سعی ډیر جزئیات بایسر و چې په کوم حالت په کوم شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بلته د انتقال دوه زمينه مسری مثلا هغه دغه سی او حالت کې وی چې باید هغه میکرو یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی یا په داسې یو حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي نو په دې صورت کې دی او بل سره تماس کم تر د مرض د انتقال کی. نو دا سره مشکل مخکې نه ویلای نشي نو خبر دا وی چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وي و بخیر جدي باندې سات چې کته ځان مریض سم نه چې تاسو در مرض در انتقال کوم دا به ډیر معقول لاروي چې سره په خپل خپل ځان متوجي کی چې کوم مریضي په ځان کې وي د استریم شي د ډیر نږدې تماس څخه مخنیو دیلوګریو کی او زمينه لته برابر نشي شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کی.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کیدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راویسته کېږي او هغه که ونمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره راته وایست لطفا؟
پتاسیم فرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب لبای نویسی، یعنی تی او اندازه پوری اغوی دی پاکیدو زمینه برابروی. دوام دا چې دغه زیات مقدار دی بدن دی پارا زهری دی، یعنی پا دیر کم اندازه پا بو که باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن تا نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگانات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگانات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا عبود یا خفیف شرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګه مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سه غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا لبی نه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړي چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 50 دقو دپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خدي، یعنی د دې نه چې ځان پرنی منځي لا خپل په خالي او په باندې منځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرنی منځي.
بله بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. څه زیاته وی د حفظ صحه په باب عمومي اوسې د خبرونې تقریبا وروسته یو دوه درې دقیقو ته را رسیدلې یو. که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا د خځو موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحه د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ورزده کړي. نو د ما خبره ده چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغو ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه تاسو
ته ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتا سو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده. د نور خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساقی د بہار یزین ساق خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی د اسمان خوشنا لمان
پخ پل خیال کی تماشی د تماشا کی تماشی د تماشا خوشحالی کری آتنو چخندا وتا برخنا کی دا اسمان پشن لمن کی دا برخنا یزی نسا کی دا بہار یزی نسا خوشحالی کری آتنو چخندا.